چهادران خوش آمدید سالون سه.
ډیر مننه نایمی صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته لاړ او په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکشي پلاو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا بندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تېرې شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مرکزی پلاوی سره هم وکتل. تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډیره کمې شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل ښار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د والی ویان جایلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماشم د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یو سراچ موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچ ډول موټر د خطر له کبله درې ملکی هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته هم دار ازویلی ماینده وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي پاره څنې دی ویلی. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره له امنیتي او ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکو چې د تلو تلویزیون په خوانی ویان یا ماسیا واش هم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په ولسمه په کابل کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې وشل شول. د یماسیا یا واش پلار شکایت کړي ک د زوی د وژنې دوسیې ونه څېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته به شکایت وکوي. خو د افغانستان بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیا او امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه ورباندې شوی د جی پی اس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنتکام پرون شنبه وویل چې په منځنی ختیځ کې بي 25 الوتکه ځای پر ځای کړې دي. سنتکام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې تجمن دی. د سنتکام عمومي قومندان جنرال ګریګیلوک په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه پنځوس الوتکه له شمالي ډاکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روان شوې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوښتې اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاض کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هر هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جی شل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کرونا وایرس په نړۍ کې تر 1,03,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جی شل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 85% تولیدوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دې په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې وویل چې د دیتون په نوم مشهوري موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې دورا ختم کړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مرکزی پلاوی مایک پامپیو ته ویلي د طالب بندیانو لخلاصون سره سره د تاریخ قوالی زیاتیدا د منلو نه ده. د ولسمشر شرد لوبړي برسیال وایندوی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوی، خو د تروریستي پیښو په اړه هغه وایي
له هر ممکنه لارې مکاري څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د اورزګان د هغې شزي خبرې دراورو چې وایي زوی د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوی دی. فل کتل غوړ
څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي.
د کندهار د ارغنداب اکثر کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنې شوې دي. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته طالبان زوروي، دلته مربکیان زوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له مرکه کوونکو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وی دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوالیم د بی بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې بغړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر وو. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګری و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
دوشت کلن زوی روزی خان یا تکال مخ کی دا بحرانی زواکونو پی وچا پاکی و جلسو خو دا موری تر نپوری دستر گوش کی ندی داری دلی دا و جلسوی روزی خان مورا و کورانی ایدعا کوی چی حقا دستر لعی زواکون لخوا پا خپل کور کی و جلسوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچ د چجو چورک دی داری فلم دی د اسفروت امریکای شخص فرګر د دلته اسفروت پر څنګه زولې د کوم دی خو فرمار کمال له معنی د ټول چې مال دغه دغه دی سلمان دی وی زلمی د وخت د زلمی دی فلوار زلمی دی د سرور مال دی ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
یسیس کو نه نه کله په د چاپ کار په کډر لو ده نه د چاپ هم زکه کې نه د چاپ یو کې وی شه کو خپل ورته
د سفین سری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وجل سوی زی غمه د پروانی لازه سخت زپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړي او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپړو پوځیانو دی ویډلې ابتدایي سیړونو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزی خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېرو سره جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغاو سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او تر دېرش ډېر نور ژوبل شول. د بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر ده. د ګاونډي هیوادونو استخبارات په کلاس لري. له هر ممکنه لارې مکاري څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړيږي په خرامان سکړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش ده، که طالب ده، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینوونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوشیټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
اته بجې او ولس دقیقې دي. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورېده کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په چیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونڅه کړي دي. له بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وایي له ارغنده ولسوالۍ څخه 2000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې اوس 1500 بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصو ماینونو خطر له منځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنیو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپلو مینو ته ستانه سوي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي وي له دې جملې څخه د 380 هغه کورنۍ سره چې تر ټولو ډېرې مستحقې وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موسساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د شاغلی نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنۍ سره مرستې کړي چې له دغه 380 اضافه نور د جړې او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پاتو کورنۍ سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې دره کړی. ویل کېږي چې سید معصوم سیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت ته د تګ په مهال تښتولی دی. له سیمې څخه روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سیدی چې د تیرې پنځشنبه مازیګر مهال پارون تروانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وجلې او د سیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندې بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو درخوشي کولو هڅه کوي.
د دریز د مو کډوا وافت وتل دی یو دریز اج او قاف مشي یو دی یو نور محلي متنفذین په مشي تر سوچ د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړی نه ده. دریز انکشاف دی هات سي چیرته اورل سوی ده.
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل چې د تختول شو کسانو دره خوشی کول او بیرته خپل کورونه ته د سپارو لپاره هڅې توندې کړې دي.
دوه ورځې مخکې هم تللی وو، پرون هم تللی وو، نن هم تللی وو، ملکان او سپینګران هم تللی وو. پنځه کسانو کښې مغه رئیس صاحب او یو کس بل معلوم نه دی. دا درې کسه خو طالبانو سره ښکاره دي، خلک ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی. هغې پسې کوشش کوم کوو چې دا پیدا کړو.
د کونړ چپې درې ولسوالي د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي.
د یو بل ولایت له نامنې مو هم خبر وو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. نور حال له کندزه د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي، خوار غریب بیچاره خلک یو. نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومترۍ کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي.
بیا ونړ ولسوالیو کې د دښمن تاسو خبر یې چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده. په امام صاحب کې، په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسا شو.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هره شپه د دغه ولایت بېلابېلې سیمې د جګړو شاهد وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دې بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیره بیا ورځپاڼو پام ځان ته اړولی چې په وروستیو کې ساری نه ولیدل شوی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې که امریکایي پوځیان له دې هېواده ووځي نو څه به پېښ شي. دا بحثونه وروسته له دې زیات شول چې ولسمشر ټرمپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډېر پوځیان نوي پاتې شوي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي. دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډېر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي. د دوی بل دلیل دا دی چې که له افغانستانه پوځیان وایستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بله حمله وشي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واورېدل. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن باید له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي. ملټري ټایمز ورځپاڼې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وستوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تېره بیا له هوایي ملاتړه پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نه شي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی. د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملې دسیسه جوړه کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په نیو ډیلی کې د پاکستان شارزو دفتر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته لدی کیږي چې د نیو ډیلی په خبره په پاکستان کې د ډیره جیش محمد د جنگیالیو د ویلوی حمله مخه ونیوله. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلوالو د یوې حملې شنډول بلل سوي، پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلې وایي د لانجمن کشمیر د پولې په اوږدو کې تېره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلوالو د یوې لویې حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلې کې د پاکستان شارج دافیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان د تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلی وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلواله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړهمارو وژل کېدل. دا جوتوي چې دغو جګړهمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانوونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسوونکې هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خوا ته واړوي. د ښاغلي مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په اټومي وسلو د سنبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په تېر اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یوه برخه د پاکستان او بل د هندوستان په ولکه کې ده. خود وړي هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دا ولري.
ستاسو لا پیغامونو
زاب ستار پنځه ویل سواری به شرغور کوي د خلاصې د مسجد په خبره کوم. ټول ټول چارواکي می دا پیغام یې ورور په مر باندې چار طرف لاره بنجيږي. د وی خاص خمنونو د بل خاص د ورته چارواکي نو پرې دې ته خانه باندې کوي. دا ټول چارواکي می دا پیغام چې مرته جبلار جوړه کی چې دا شان او بس مر ووزو.
زه سردار ما دې پولیس چرخینا زمون په علاقه کې چې کومه مدرسه ده په دې کې خو کتابونه نه ورځي. اسې پښ په دې وي چې مونږ حیات دې جدا دا هغه د تاسو ته له مونږ ماشومان دي نه کتاب نه د کتابونه ورکړي یو حسن خط دا یو بل کتاب دا نه دسي توجه دې خپل په واړه.
سباون يم د کابل ته نن سهار مې د درنو وسلو اوازونه واورېده د تایمستنه څخه چې تر کابل باندې درې دوه عجب خبره دا ده چې کابل ته د درنو وسلو راوړل یا په موټر کې را تېرېدل عجب دا خبره ده چې موږ یو چاقو په جیب کې نه تېرول او د ده څخه یې دون درنې وسلې په موټر کې راوړې او بیا تر کابل باندې برید وسو.
شاید غلطان څه خبرې کوم
خبر. اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند: تروریستان نه نظامي پیژني او نه ملکي، او هر څوک وژني، او هر ورځ موږ د ملکي خلکو د وژلو شاهدان یو، او حکومت څخه غواړو چې په تروریستانو رحم ونه کړي. خان محمد اسلام یار هم له هلمند څخه لیکلي: البته له نادعلي ولسوالۍ وایي، له څه وخته راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي دي، په افغانستان کې د جنګ ماشین هم تیز شوی دی. شکیلي غاړې باید تاوتریخوالی کم کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي: په کندهار پوهنتون کې څو محصلان په کورونا وایرس اخته شوي دي، باید موږ دا وایرس جدي وګڼو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د ولسي جرګې لخوا اوسنیو وزیرانو ته د باور رایې په ورکولو خوښ شو. خپلواک صافه لیکي: له البته د لغمان له علي شنګ څخه چې نه اوربان کوي او نه د سولې خبرې په مخ ځي، له دې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته اراده نه لري. ساعت 8:30 شوې، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د سولې په چارې کې د دولت وزارت وای په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي: د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ویل: کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د افغانستان بانک وایي: د خپلو دریو کارکوونکو د وژنې د شې څېړنې لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. د امریکا مرکزی قومندانی یا سنت کام پرون شنبه وویل چې په منځنی ختیځ کې بی 250 الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشي زده کرونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته، او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه. زما شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځنی صفه دولس په منځنی صفه او د غرس په اف ام اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې غزنی ته او د غرس او روزګان ته سو. لومړی د روزګان له روزګان څخه د لوبي په باب یو راپور لرو. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال دوی میاشتنی سیالی پای ته رسیدلې دي. د روزګان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي په دې لوبو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام وحدت لوبډلې خپل کړ. له ترین کورت څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د لوبو په جامو کې د سولې په هیله راوتلې دي، ځکه جګړو سخت ځپلې دي او نور د زغملو توان نه لري. د سولې په نوم د فوټبال د دوه میاشتنۍ سیالۍ تیر ورځ ناوخته د وحدت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستی وه چې لومړی مقام وحدت، دوهم همتزی او دریم مقام ملي افغان لوبډلی خپل کړ.
دغه تورنمنت څخه مې وژنې هدف هم دا و چې موږ یو د سولې نوم خور کو، موږ د سولې نوم دائم جاری وساتو.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي و زیات خوشاله دي او د دولت او ملي سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول نور سیالي دي هم ورته پر لارې واچوي.
زما نوم امان الله خان مسلم دی، د وحدت فوټبال تکړه لوبغاړی. مې ویل دا خو د ځوانانو سره د اگر ځوانان اکل مور غوړ د بده کارو سره ګرځولې و د نشې سو ټول ځوانانو سمې دا ارزو خواهش چې فوټبال د مخکی سپورت مخکی سب
د دغه سیالیو فاینل لوبي ته د ورزګان سلګونه نور خلک هم راټول سی و.
تماشاګانو تاسو د دې ځایمنې سیزه کدی
د دغه سلګونه خلګو ژغ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مذاکراتي ټیمونو دا و چې تر هر څه د مخکې دي لومړی ور باندې وکړي.
په روسیې کې په غزنی کې د زعفرانو کښت ډیر شوی دی. کاروانګروي زعفران ښه حاصل ورکوي او لبلې خوا د دوی ته شاهد په لاس ورکوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
د غزنی د جنول سوالیو کروندګر په دغه ولایت کې د زعفرانو د کښت له زیاتې دوه څخه خوشی شي. د وای د زعفرانو د کښت خواري کم او حاصلات یې ښه دي. کروندګر وای د کرنې ریاست مسولینو د زعفرانو د تخمونو او ورکشاپونو په برخه کې هم ورسره همکاري کړې ده. بل لور ته بیا د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وای دا مهال د غزنی مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر په خپلو ځمکو زعفران کري. د غزنی په کرنې ریاست کې د زعفرانو د ترویج مدیر علي اصغر مهدیار ازادي راډیو ته وویل په اندړو مقور واغز جاغوري مالستان او ناور ولسوالیو کې دا مهال د زعفرانو کرکیله کیږي چې ښه حاصلات یې ورکړي دي. دی وایي هڅه به کوي چې په دغه ولایت کې د بنګو او نورو مخدره توکو کرلو پر ځای د خلکو پام د زعفرانو کرلو ته واړوي.
غزنی خوشبختانه سال 1392 بایستو
لنی کمرغه په غزنی کې لګر لسو دنیوي څخه د زعفرانو کښت ریواج موندلی دی. موږ په غزنی کې یو شمیر کروندګرو ته د یو جریب ځمکې د اندازې لپاره د زعفرانو د کرلو پیاز ورکړي او هغوی کرلی دي.
په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې له تیرو څلورو کالو څخه د بنګو کرل ریواج سوی دي. له دې امله هم د غزنی د کروندګرو تر څنګ عام خلک هم په دغه ولایت کې د زعفرانو کرکیلې ته زیات خوشاله دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څنګې ویبل خبرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایست دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي کرا کینې هلته درس هم زده نه یو لرګی باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه یا روایت نوٹ وای چا زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سزده هم نه وهی دي کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزده بیا هلته وهل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختر واړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلا د ښخان پوي وای ورسته دې خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چوي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي او څوک چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي، نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دې ووایي چې موږ درس زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي، یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم، مهمه نقطې را وباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم هغه خپل نوټ ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تدایی کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نسي هیڅ کله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډیر خواړه ډیر مشکل پیدا کوي، تر کم خوړو معمولا څوک چې ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای، تر دې چې ډیر وږی وي. ولې معتدل انسان ډیر تمرکز کولی شي، اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، دا تمرکز لپاره ډیر کومک.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای، او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته
ډلې دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولري باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماسترۍ او د ډاکټرا درلودل د یو استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي. دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ترجیح کیږي. هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي. هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجع شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو شاید کچېر وخت زمان مشخص کو شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې. خپل عادت ته وګورئ، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات، ل یادې مکوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکئ او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځ شنبه په ورځ په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایپنه خښو. هغه دوه لس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللی، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پېښې څېړنه وختي وایي چې عاملان د یې مجازات شي. خو الیاس دایس ډول یو شخص، د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ. ډېره
زیاته مننه. ژوندی اوسئ. تاسو هم سلامونه. ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک کلی وړاندې کوم.
که زه د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم، دای صاحب څه ډول یو شخص و؟
دای هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی. په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. او هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه د همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغران دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی.
دای تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس څه رسوي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اختارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالی، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، پورسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دای سره و، هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنځېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم. ما ته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نشته.
د دای صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان. پوری مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفه کېده؟
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله وو. دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې بدې راتلی په دالیز کې به ژغ سو، د لور نارې به مې ورته پورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یې ویل زه غواړم.
مہربان
ہاگ ہیلا پلار ہاگ ہیلا مہربانی نہ بے در لودا یا بہم مختلف چدا ہاگ زئی ونی سے چی دئی تصویر پہ ذہن کے تراشل ہو یا کاغل ہو فکر کوئی چی د پلار پنشتون کی دیودا سے پلار چاہ اکاڈمک سڑے ہاگ دی وطن د ہر حالات نہ خبر اوسی تا تشا ڈکی دئیشی
د پلار زئی ہت سوک نسنے والے دا کا ہر ڈول پلار وی کا اکاڈمک وی کبھی سواد وی کسی وادار وی کا ہر ڈول سڑے خو ما کور نہیں ترخپل ہر پر دا ہس کو چاغا ترخپن مرام وادہ پا پر ورسو مج دا پلار تشنہ سے رکھوارے خو بے عام دا بے احساس نکلی
دعوت سے پښون کې تر ډیره سختي نرمي او سی اما ډیر کله یو درد داسي چې سړی احداث فکر کې چې ملای ور ماته کی د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خويندې مو فاصله وي دي فلر مې مو پاتره وي دي ډیر دردونه مولې دي نو کو تاسو له تر اوسه پرمنه راغلي
ڈیر کلا سڑے پشوان کی تنگ سیاو یا ڈیر خراب حالت سر مخام کی دورون و دخوانا تشویق کی چی جوان دکڑی ہم دا راز دے آؤں کہ در حال کی چی خبال آگا دا دیر سختی اسر مخامخی دائی ہم دا ڈولی او شخص پا کورن ہے کہ چی زفکر قوم خبال ہم پا ہم دا غسی او حالت کی جوان در کوا اما نوری بیا حد سوال حد تا طول رونا چی جوان دکڑی او جوان پناہ ہلے نکی گی پروسیو کی چی پا ہلمن کی خراب حالات راگے او دائی سے دے ساس پا گڑون وانے تھا سی کابل کی وی نور کورن ایک مجبور کڑا شوا آغاز پری خود دہاغ حالات نہ دائی سے تصویر تاست سوچی کریش وضعیت نور ہم خراب شی نو تاست ویل چی بریک دے والا یا تلاش ہے کابل تتسنگا
دائی مجھ دو کورنی کچھا شونزے ہوئے لے دی کچھا پونتون ہوئے لے دی کار سے ہوئے لے دو دو پملا تھر او دو دو پہات سے ہوئے لے دی کرچ جنگو نا پہل سوال مجھ دیر کورنی پچانچیر کی نور سمو کی کزما خوندې کزمو شکر نه یو هر څوک هغه مر ټول رااله یعنی په تلور وتا کځای دې مر ټول ام دلته مو کځای نو خې ما مو ول رته ول چې مر څه یو یو کدر دې ک غم دې هڅه مو یو دې ام دلته به یو کوم لري کې دلم دې کوم لري کې دوه ژوند دوم دې به ځان کې دوه خو هغه هیڅ کله نه ول چې په هر دور حالات کې دې ولایت قوز ما نه هم څه دا ویل چې تاسو وځي ځکه ول چې دا زموږ وطن دې زموږ ځای دی که هر ډول لاتي هم دا مساعد د لیبو سیجو
تیر کله دا ډول پی خو نه ورست معمولا د کورنۍ نه دا پختل کیږي چې وسی غختنه له حکومت نه هم دا ډول د تی پی خینه صدا چې دا وڅیړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که هم دغه کلیشي او یو بی خوند پختنه زله تاسو نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا فایل نه درلودل د لیستاس جواب بچي
زه حکومت ما دای نه سره کولای چې زه دای ماته څوک نه چرا کولای ز نور د هیڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت دا کاغه هیڅ هم کولای نه سم نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه تر لاسه کولای د اړتیا نه څه چې موږ وایي هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پردای کیږي او نه هم داخله لرو او نه هم غوښتنه کیږي ته
پرنا باندے مین خوتیرو نانا یری گم زخ پیمان پا گناہ نیم خو پینا غاور کی گم پر ان تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ری گم کل باد کل باران شي کلور کې اوس وزګم خو زم په مخ زما کو درګ مور کې غم چې ترنګ په جهان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډې غم چت مستوب میں فل کے بساتی اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم په جهان کې دو خيار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خوز زمان.